دا ازادي راډیو د لسو بجو د خبرونې د اوریدونکو هر کلی کوم احمد شبریم ستاسو کوربه. وړاندې به واورئ چې په قطر کې د افغان سولې خبرې په ټپه نه دي درېدلې او دواړه لوري وایي چې پرمختګونو ته هیله شته. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په افغان سوله کې د سیمې د هیوادو اندېښنو ته پر پاملرنه ټینګار کوي. په نورستان کې د ډاکترانو اعتصاب دوام لري. آذربایجان او ارمنستان اوربند ته غاړه کېښوده. د خبرونو تفصیل. د ملي مصالحې د عالي شورا مشر وایي چې په افغانستان کې د سولې په روانو هڅو کې باید د سیمې د هیوادونو اندېښنې په پام کې ونیول شي. عبدالله عبدالله پرون هند ته د خپل سفر په وروستۍ ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د سیمې ټول هیوادونه په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره لیوالتیا لري.
د افغانستان په سولې کې ټول ملکونه د دغه سیمې علاقه هم لري، خپل تشویشونه هم لري او امیدواریګانې هم لري. باید چې دوی په نظر کې ونیول شي، بحثونه ورسره وشي.
ښاغلی عبدالله د افغانستان د سولې په هڅو کې د روسیې ونډه مهمه وبلله او وی ویل چې د سیمې هیوادونو ته د سفرونو په لړ کې به د امکان په صورت کې روسیې ته هم لاړ شي. د افغانستان د امریکا د متحده ایالاتونو او ترکمنستان په درې اړخیزه غونډه کې د سیمې په کچه د افغانستان د سولې د هڅو د ملاتړ غوښتنه وشوه. په دې غونډه کې چې پرون جوړه شوه، د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر، د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سیاسي موین ډیوید هیل د ویډیو کانفرنس له لارې ګډون کړی و. د دې غونډې په اعلامیه کې د سیمې له هیوادو او نړیوالې ټولنې غوښتل شوې دي چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د مذاکراتو ملاتړ وکړي. په اعلامیه کې راغلي دي چې د دې غونډو لړۍ به دوام وکړي. په نورستان کې د ډاکترانو کاري اعتصاب دوام لري. په نورستان کې د ډاکترانو کاري اعتصاب چې د تنخواګانو او نور امتیازاتو د نه ورکړې له امله یې پیل کړی، دوهمې اونۍ ته داخل شو. د دواب ولسوالۍ د روغتیایي مرکز مشر ډاکټر محمد فاروق ازادي راډیو ته وویل چې اعتصاب به تر هغو دوام وکړي څو یې غوښتنې نه وي منل شوې.
دوا نشته، د پرسونل د پنځه میاشتو معاشونه نه دي ورکړل شوي. دوه کاله کېږي چې یو فیصده معاش پاتې دی. د هغه صحیح مراکز چې د خلکو په کورونو کې کرایه وسیږي، د هغوی د یولسو میاشتو کرایه پاتې ده.
د عامې روغتیا وزارت بیا وایي چې همکارې مؤسسې ته یې لس ورځې وخت ورکړی چې په نورستان کې د روغتیایي کارکوونکو ستونزې حل کړي او که دا کار ونه کړي شوی قرارداد به ورسره پای ته ورسوي. په پام کې ده چې د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ د سیالیو نیمه پای لوبه د دوشنبه په ورځ پیل شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر د غوره لیګ د راتلونکو لوبو د مهال ویش په اړه ازادي راډیو ته جزئیات ورکړل.
دوشنبه په ورځ سیمه فاینل پیل کیږي. د طوفان ری رود او د سیمور غلبورس بازی تر سره کیږي او د سه شنبه په ورځ د شاهین اسمایی او د سپینغر بازان تر سره کیږي. د جمعه په ورځ فاینل مسابقه دی.
لاسج رډو خبرونه اوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن وویل چې آذربایجان او ارمنستان موافقه وکړه چې اوربند وکړي. دا اوربند به د نن ورځې د غرمې له 12 بجو پیل شي. له اوربند سره به په ورته وخت کې هر اړخیزې خبرې د ناګورنو قرباخ په سیمه کې د جګړې د خاتمې لپاره شروع شي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. د قرغزستان پارلمان په پام کې لري چې د حکومت لخوا په اعلان شوي بیړني حالت کې د نوي سرریاظم د انتخاب لپاره رای ورکړي. وکیلانو د ازادي راډیو قرغزي څانګې ته وویل چې د پارلمان غړي به نن پلازمین بشکک ته نږدې د ولسمشر سورنبای جین بیکوف په استوګنځي کې غونډه وکړي څو د بیړني حالت د اعلان او نوي سرریاظم ته د اعتماد رای د ورکولو په اړه بحث وکړي. له دې مخکې په بشکک کې د سیالو ډلو ترمنځ چې د پراخو مظاهرو په نتیجه کې د حکومت لړنګېدو وروسته د قدرت د ترلاسه کولو هڅه کوي د نشټو راپورونه ورکړل شو. مظاهره چانو چې د سیشنبې په ورځې دولتي ودانۍ ونیولې، پخوانی ولسمشر الماس بیک اتمبایف له بنده خوشي کړ. اتمبایف پر ولسمشر جین بیکوف ژغ کړی چې په سوله ییز ډول استعفا وکړي. نن د اکتوبر 10 د اعدام د سزا ضد نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په درشل کې د ایران او نړۍ د بشري حقونو ډلو او د رسنیو د ازادۍ فعالانو په ایران کې د اعدام په سزا محکومیت غندلی دی. د بې سرحده خبریالانو ټولنې چې مرکز یې په پاریس کې دی او د ایران د بشري حقونو د مدافعانو مرکز په دې مناسبت پر ټولنیزو شبکو یو کمپاین پیل کړی چې سرلیک یې دی د ایرانی خبریالانو او نورو بازمیره بندیانو ژوند وژغوري. د بشری حقوقو نړیوال فدراسیون چې د هغه مرکز هم په پاریس کې د اکتوبر په 8مه په خپل راپور کې وویل چې ایران تیر کال 251 کسان او د روان کال په لومړیو 9 میاشتو کې 190 کسان اعدام کړي دي. او روسي خبر ده چې د پاکستان د مخابراتو اداره په دې هیواد کې د چین ټیک ټاک ټولنیز شبکې د بندیدو خبر ورکړ او وی ویل ټیک ټاک د غیر اخلاقي او د فساد خپرونکو موادو په فلټر کولو کې پاتې راغلی دی. د پاکستان د مخابراتو د تنظیم اداره پی ټی ای پر نوویل چې دا پریکړې د ټولنې د بیلابیلو ډلو د شکایتونو پر اساس کړې ده. ټیک ټاک هیله څرګنده کړې ده چې پی ټی ای سره به یوې موافقې ته ورسي چې څو وکولی شي په پاکستان کې خپل فعالیت ته دوام ورکړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 2019 په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې لوی برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړي شوې ده. خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته ورشو او تاسو ته سندرې خبرې شو، خبرې کړو د ورځې مهم موضوعات راخلو. په قطر کې پر روانو بین الافغاني خبرو کې دواړه شکیل لوري وایي چې د دوی د تماس ټلې په منظم ډول غونډې کوي. که څه هم پر دې خبرو د نږدې یوې میاشتې له تېرېدو وروسته هم تر اوسه لا پر کړنلاره موافقه نه ده شوې، خو د دواړو ټیمونو غړیو ازادي راډیو ته وویل چې خبرې نه دي قطع شوې او دوی هیله مند دي. احمد تکل راپور لري.
په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې د هڅو د ملاتړ لپاره په سیمه ییزه کچه هڅې چټکې شوې، په قطر کې د بین الافغاني خبرو مرکچی پلاوی وایي چې په خبرو کې ځنډ نه دی راغلی او مذاکرات له پلان سره سم پر مخ روان دي. پرون د جمعې ورځ وه او له معمول سره سم په خبرو کې یو ورځنۍ وقفه راغله. د افغان دولت د مرکچی پلاوی غړي فوزیه کوفي وایي چې خبرې له پلان سره سم پر مخ ځي. که څه هم میرمن کوفي له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د مذاکراتو د بهیر د چټکېدو غوښتنه وکړه.
مذاکرات نه دي درېدلي. موږ په کوچنیو ډلو کې مجلسونه سره لرو او دا یو بریالیتوب دی چې لږ تر لږه موږ د کړکیچ او جګړې دوه خواوې سره خبرې کوو. زه دا یو بریالیتوب ګڼم. زموږ تمه دا ده چې د مذاکراتو سرعت لږ زیات سي او ژر پریکړې وسي، خو موږ پوهیږو چې موږ 40 کاله او لږ تر لږه 12 سیزې له طالبانو سره په جګړه کې وو.
د طالبانو د مرکچی پلاوی په استازیتوب احمد الله وسیق ویل چې د تماس ډلې منظمې غونډې کوي. خغلی وسیق له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل چې د دې مذاکراتو پرمختګ ته هیله مند دی.
مخامخ مجالس د څو ورځو راهیسې نه تر سره شوي، خو رابطه قطع نه ده چې دا کوم ګروپونه چې دي د دواړو مذاکراتي ټیمونو تماس کړو چې دا خپل مابینځ کې رابطه لري او د دې امیدواري ستاسې مجالس بیا هم پیل شي. یوازې دغه طرزالعمل کوم مجالس چې دي چې هغه پای ته ورسېږي، نور به د ایجنډا په موضوعاتو باندې پیل کېږي. نو امیدونه ډېر شته چې پرمختګ وکړي.
په همدې حال کې د افغانستان د سولې د خبرو د ملاتړ لپاره د سیمې په کچه هڅې چټکې شوې. د افغانستان، ترکمنستان او امریکا د درې اړخیزې غونډې په اعلامیه کې چې پرون د تلې په 13مه نیټه خبره شوه، د افغانستان د سولې لپاره د سیمې او نړۍ د هیوادونو د ملاتړ غوښتنه وشوه. دا اعلامیه د هغې غونډې په پای کې خبره شوه چې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر، د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین دیوید هیل د ویډیو کانفرنس له لارې برخه پکې اخیستې وه. له بلې خوا د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د سیمې هیوادونو ته د سفر په ترڅ کې پرون په نوي ډیلي کې له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د سیمې ټول هیوادونه په یو وخت کې هم د افغانستان له سولې سره لیوالتیا لري او هم اندېښنې او امیدونه. ښاغلی عبدالله چې له اسلام آباد وروسته هند ته تللی زیاته کړه چې په دې ترڅ کې به د بل سفر ازبکستان ته وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
کابل چاپ رسپانو په خپلو نننیو غنو کې تر ډیره د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډانالډ ټرمپ دغه ټویټ پاړه لیکنی او تبصری خبرې کړې دي چې ویلي دي تر ژمی پورې به خپل ټول پوزونه له افغانستانه وباسي. دغه رسپانو ته ناجسه په کتنه کوي.
800 ورسپانې تر کرسمس وړاندې له افغانستان د امریکایي پوزونو وتل یو خطرناکه او د اندېښنې وړ مسله بللې ده. ورسپانې د امریکا د ولسمشر سرګندونو ته په اشاره سره لیکلي، امریکا باید له افغانستانه په وتلو کې بیړه ونه کړي. د سرمقال لیکونکي په باور کچېرې د سولې په پروسه کې له بیړې کار واخیستل شي، د سولې پروسه زیانمنوي. لیکوال لیکي، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او د سولې په پروسه کې د بیړې یو لامل د امریکا رواني ټاکنې دي چې امریکا غواړي دا پروسه ژر تر ژره ختمه کړي. د سرمقال لیکونکي په وینا، د سولې پروسې لپاره اړینه ده چې نړیواله اجماع رامنځته شي، ځکه په خبرې د افغانستان جګړه یوازې کورني اړخونه نه لري، بلکې په دې برخه کې د روسیې، ایران او پاکستان رول اړین بلل کېږي. ویسا ورسپانې هم له افغانستانه په بیړه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه لیکنه کړې ده. ورسپانې لیکلي چې امریکا په داسې حال کې د ډسمبر تر اخره خپل ټول سرتیري له افغانستانه وباسي چې په دوحه کې لا هم د افغان حکومت او طالبانو د تماس ډلو ترمنځ د خبرو طرزل عمل نه دی ورستې شوی. د لیکوال په خبره، په افغانستان کې دننه او په سیمه کې هم د افغان سولې تخریبونکي عناصر کوښښ کوي چې له فرصت څخه کار واخلي او د سولې د رواني پروسې پر وړاندې خنډونه رامنځته کړي. خو د ویسا په باور، طالبان بیا فکر کوي چې بریا یې ترلاسه کړې او د قوي موقف څخه د بین الافغاني مذاکراتو پیل کېدو او نتیجې رسیدو ته منتظر دي. او هیواد دولتي ورسپانې لیکلي، له افغانستانه بې مسؤلیته وتل به ناوړې پایلې ولري. ورسپانې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خبرو وروسته د ناټو سرمنشي غبرګون هم اخیستی چې ویلي، امریکا باید له افغانستانه د خپل ځواکونو د وتلو په تړاو له ناټو تړون سره سلا وکړي چې په وینا یې شرایطو ته په کتو به له افغانستانه وځي. د لیکوال په وینا، کله چې افغانستان اوس په نړیواله کچه مطرح او ورته د سولې فرصت برابر شوی، امریکا ته نه ښیي چې یو ځلې بیا ورته شا کړي او په سیمه کې د بلې خو تر ټولو خطرناکې جګړې لپاره زمینه برابر. د سرمقال لیکونکي په خبره، که امریکا خپل ځواکونه بې مسؤلیته باسي، نو د هرې ننګونې پړه به هم پر غاړه وي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د آذربایجان او ارمنستان د اوربند موافقه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن وویل چې آذربایجان او ارمنستان موافقه وکړه چې اوربند وکړي. دا اوربند به د نن ورځې د غرمې له 12 بجو پیل شي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له غوښتنې سره سم، د هغې موافقت نامې په اساس چې د ولسمشر پوتین، د آذربایجان د ولسمشر الیف او د ارمنستان د صدر اعظم پاشینیان سلا پرې شوې ده، ټولو لوریو دا ومنله چې دا ګامونه به اخلي. د اکتوبر د 10 نیټې د غرمې له 12 بجو د اوربند اعلان د بشري اهدافو لپاره، د جګړې د زندانیانو او د هغو نورو کسانو تبادله چې نیول شوي دي، همداراز د جسدونو د انتقال لپاره زمینه برابرول د سره صلیب په همکارۍ. له اوربند سره به په ورته وخت کې هر اړخیزې خبرې د ناګورنو قرباخ په سیمه کې د جګړې د خاتمې لپاره شروع شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف زیاته کړه چې سور صلیب به په دې خبرو کې د منځګړې نقش ولري. ناګورنو قرباخ سیمه نړیواله ټولنه د آذربایجان د خاورې په توګه په رسمیت پیژني، خو د نوې ملسیزې په پیل کې د شوروي اتحاد تر ماتېدو وروسته په سیمه کې جګړې پیل شوې چې بیا په 1994 میلادي کال کې اوربند وشو. له هغه وخت را وروسته دا سیمه ارمنیانو اداره کوله. د راپورونو له مخې د تیرو دو اونیو په ترڅ کې د ناګورنو قرباخ پر سیمه د جګړې پر مهال لږ تر لږه 300 تنه وژل شوي دي. او اوس هم د سندرو میلمانه پروګرام ته مخه کوو. دا پروګرام د ازادي راډیو د کابل سټوډیو تمنا واحدي مختوړي زحمت شبر له تاسو اجازه غواړم. تر بیا مو خدای مل.
د سندرو میلمانه
وړاندې کوونکی تمنا واحدي او مرسل زازی.